دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
محترم او ژوندو السلام علیکم زموږ دویمه نیم ساعته هزارانه پښتو خبرونه اوري نن د اکشن د ورځ د وګي ولسمه ده زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ناڅاپه له طالبانو سره د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د مذاکراتو د لغوه کولو اعلان کړی دی ښاغلی ټرمپ د شنبې په ماښام ناوخته په ټویټر کې ولیکل چې د سولې مذاکرات یې په کابل کې د طالبانو د وروستۍ مرګانۍ حملې له امله لغوه کړي په دغه حمله کې د یو امریکایي عسکر په شمول یوولس کسان وژل شوي وو او طالبانو ذمواري په غاړه اخیستې وه توقع کېده چې ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ په پټه توګه له جمهور رئیس اشرف غني او د طالبانو د سیاسي دفتر د مرکچیانو سره له واشنگټن ډي سي نه د باندې د جمهوري ریاست د کیمپ ډیوډ په تفریحګاه کې په جلا جلا ډول ملاقاتونه وکړي ټرمپ ویل کله چې طالبانو دغه حمله مسؤلیت په غاړه واخیست نو د سمدستي په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د فسخه کولو او د طالبانو د مشرانو سره د ملاقات نه کولو پریکړه وکړه ټرمپ ولیکل که دوی د دې قدرت نه لري چې د خبرو په جریان کې اوربند وکړي نو سوله به څنګه عملي کړي د ټرمپ وینا طالبان یوې بامانا سولې ته د رسیدو توان او ظرفیت هم نه لري د دې نه مخکې د امریکا د سمندري پوځ لوړ پوړو قمانډان جنرال میکنزی ویلو چې د طالبانو حملې د سولې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ګټورې ثابتې کېدلی شي طالبانو په سمدستي توګه د امریکا د جمهور رئیس د دې ناڅاپي اعلان په ځواب کې څه نه دي ویلي او نه قطري چارواکو تبصره کړې ده دا د امریکا غږ واشنگټن دی په عین وخت کې چین د شنبې په ورځ له افغانستان نه د امریکا تر مشرۍ لاندې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وتو غږ وکړ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د یوې ګډې امنیتي غونډې په پای کې خبرې اعلان ته وویل چې موږ د امریکا په متحده ایالاتو غږ کوو که له طالبانو سره د سولې توافق لاسلیک کړو نو په منظم او مسؤولانه ډول دې خپل پوځونه له افغانستان نه وباسي هغه دا غوښتنه په داسې حال کې کړې وه چې پرون د شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ خبرې روانې وې پاکستان د هند جمهور رئیس الوتکې ته د هغه هېواد له فضايي حریم نه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس رامنات کووند غوښتل چې آیسلند ته د سفر لپاره په خپل الوتکه کې د پاکستان د فضا نه تیر شي خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویل چې دغه پریکړه صدر اعظم عمران خان کړې وه توقع ده چې د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړ پوړي هیئت له افغان او پاکستاني چارواکو څخه خبرو په خاطر بل هفته کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس د قضایي قوې کمیټې چې د دیموکراتانو په کنټرول کې ده په پام کې لري چې د جمهور رئیس ټرمپ د امپیچمنت یا مؤاخذې په خاطر د تحقیقاتو د پیل کولو نه مخکې د دغو تحقیقاتو د قانوني حدودو د ټاکلو په باب بل افتره ګیری وکړي د پولیټیکو سیاسي خبرونې رپورټ ورکړی چې کمیټه به د دوشنبې په ورځ د پریکړې مسوده خپره کړي په هانګ کانګ کې پرون د شنبې په ورځ هم په سلهاو خلکو مظاهرې وکړې خو پولیسو کوشش وکړ چې لارې بند کړي او د هانګ کانګ نړیوال هوایي میدان ته پرې نږدې چې ځانونه ورسوي احتجاج کوونکو د اورګاډي څو سیشن ته اور اچولې او پولیسو په تیږو باندې اشتلې له تېرو دریو میاشتو نه په تقریبا هر ورځ د هانګ کانګ د اداري رئیس په خلاف باندې مظاهرې کیږي د دوریان سمندري توپان د بهمس په ټاپوګانو کې په پراخه کچه د تباهۍ او د امریکا د شمالي او جنوبي کارولانا ایالتونو له ځپل نه وروسته اوس د کاناډا په لور مخه کړې ده د وروستي رپورټونو نه مخکې که څه هم چې دا توپان کمزوری شوی دی خو د کاناډا ختیځي ولایت نواسکا ته رسیدلی دی په ځینو ځایونو کې اوبه کورونو ته ننوتې دي ونې او د برېښنا ستنې چپه شوي او بریښنا قطع شوې ده او دا هم د افغانستان په باب یو رپورټ د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي دي چې د جمعې په ورځ د ارګ په جامع جومات کې د لمانځه نه وروسته د ولسي جرګې پخواني غړي ملا تراخیر محمدي او رونې د حج او اوقاف له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره له لفظي شخړې نه وروسته نوموړي ته لاس واچو او سپک یې کړ د جمهور رئیس اشرف غني دفتر په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. لومړی به راسو دې رپورت ته چې افغان حکومت وایي امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر ځنډېدلی دی. داسې رپورټونه هم ورکړه سوي چې ښاغلی غنی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره واشنګټن ته راسي. که څه هم د جمهوري ریاست ماڼۍ د دغه سفر د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډېدلی دی او لا د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه سوې. د بلې خوا افغان سیاسي شنونکي وایي چې افغان حکومت باید له امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه همغږې او ګډه ژبه رامنځته کړي. نور تفصیل د کابل څخه د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
ځینو سرچینو خبر ورکړی و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د شنبې په ورځ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره واشنګټن ته سفر وکړي، خو افغان حکومت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډېدلی.
فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کیت سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است.
سیاسي شنونکي وایي چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښمن دی او د همدې لپاره کېدای سي افغان ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د خپلو اندېښنو د شریکولو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د تروسه پوری د تړون مخالفت خي، یم علني مخالفت خي او هم د امریکایي چارواکو سره په بیا بیا دغه موضوع تکرار کړي ده چې دغه تړون هغه چې افغان ولس غواړي هغه شوینه نه دی پکې موجود او د تړون په اساس باندې داسې ښکارېږي چې طالبان برلاسي دي، نه هغه څه چې د افغانستان دولت غواړي یا د افغانستان ولس غواړي.
سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په اړه باید د افغانستان او امریکا حکومتونه تفاهم ته ورسیږي او له طالبانو سره د سولې لپاره یوه ګډه ژبه او همغږي رامنځته کړي چې دا به د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي.
د موږ جمهور رئیس په دغه موضوع د جمهوریت او د انتخاباتو دنه به حمایه وکړي، لدې لپاره چې د افغانستان کې د سولې د همدغه مشورتي جرګه چې په همدغه ارتباط دایره سره په اتفاق داره د افغانستان د خلکو استازو دغه سره کرخه وګڼله چې باید له نظام نه حمایه وسي، له جمهوریت نه حمایه وسي، له انتخاباتو باید حمایه وسي. نو که دغه موضوعاتو کې دوی همغږي سول په افغانستان کې ستونزه له منځه ځي.
امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر خبره داسې وخت راپورته کیږي چې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ورستی پړاو ته رسیدلی. ښاغلی خلیزاد په کابل کې ولسمشر غنی ته د موافقه لیک له شودلو وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې د افغان سولې د پروسې او په امنیتي همکاریو سربیره په یو لړ نورو مهمو مسایلو بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د همکاري د نه کولو په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار ممتاز بهیر رالېږلی رپورټ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې اسلام آباد باید وضاحت ورکړي چې ولې تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درېمه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی ګامونو پورته کولو په اړه بحث شوې ده. خغلی احمدی وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي او په عمل کې ثابت کړي چې په دې برخه کې ژمنې د کاغذ پر مخ نه پاتې کیږي. موږ دا موارد په جدي ډول تعقیبوو او پاکستانیان باید په دې اړه چې تر اوسه یې همکاري نه ده کړې وضاحت ورکړي. پاکستانیانو تل ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. افغانستان د تروریستي ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته کړې او پاکستان د خپل ملي پلان عمل په مطابق له تروریستي ډلو سره مبارزه پیل کړه او افغانستان په هر اړخیز ډول د پاکستان مرسته وکړه. موږ تمل لرو چې زموږ په سیر پاکستان هم سولې ته د رسیدو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي او موارد باید د کاغذ پر مخ پاتې نشي. خاغلی احمدی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د فضا رامنځته کول مهم وباله او ویل درې واړه خواوې به د اړیکو پر خوالي هم وغږیږي. لا دی وړاندې د درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې په کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو یو سند هم لاسلیک کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا غونډه به درې واړو هیوادونو ته د سیاسي همکاریو په اړه د وضاحت رامنځته کولو فرصت برابر کړي. لا دغه وزارت څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې د دې غونډې اجنډا پر سیاسي اړیکو او سولې پروسې، امنیتي همکاریو او له تروریزم سره مبارزې او پر سیمه ایز اتصال او پراختیایي همکاریو راسرخي. خو آیا دا غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اغیزمنې همکارۍ لامل شي؟ په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل،
پاکستان د وضاحت غوښتنه وکړو خو هغوی ځان مکلف نه ګڼي وضاحت ته تر هغه وخته پورې چې یا موږ د دوی خوب وګورو پیدا نه کړو، په دوی باندې فشار را نوړو، یا دا ده چې امریکا او د افغانستان د حکومت لومړیتوبونه یو شي، دواړه یو موقف ونیسي تر هغه وخته پورې چې نړیواله لابي شروع نه شي او امریکا د تروریس فواد په حیث باندې ونه پېژندل شي او عملي تعزیرات پوزه نه شي، پاکستان به هیڅ کلام خپل ستراتیژیک غوښتنې ونه مني.
خاغلی خادم په دې برخه کې د چین رول مهم وباله او زیاته کړه چې چین غواړي په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې عملی کړي او له همدې عمله هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خیشي او دا په سیمه کې ثبات او امنیت ته لار پرانیزي. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وروستي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې ژر به دواړه خواوې د سولې یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو له پیله تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت سوي دي. د کمیسون وایي کچېری شکایتونه په پرله پسې ډول تکرار سي او د دوی توصیې او اخطارونه جدي ونه نیول سي، نو د کاندیدانو نوم به د نوملړ څخه وایستل سي. دا چې دغه شکایتونه د کومو انتخاباتي زرغړونو له امله ثبت سوي دي، په دې باره کې پام وکړئ. د لیمې نیازی رپورت.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل، د کمپاینونو په سترغونډو کې د یو کاندید په طرفداري د دولتي چارواکو ګډون او د کاندیدانو لخوا یو بل ته سپکاوی یو شمیر هغه انتخاباتي سرغړونې دي چې د انتخاباتي منډو ترړو یا کمپاینونو په تیره موده کې له دوی سره د شکایت په توګه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ ته وویل چې دوی هغه شمیر کاندیدانو ته چې شکایت ترې ثبت شوی دی، د بیان تکرار لپاره توصیه او اخطارونه لیږلي دي. خو ښاغلی رویدار وویل که چیرته د کاندیدانو لخوا انتخاباتي سرغړونې یو ځل بیا ترسره شي او د دوی توصیه او اخطار جدي ونه نیول شي، د کاندیدانو له نوملړ څخه به یې نومونه وایستل شي.
د شکایتو کمیسیون تصمیم لري که چیرته یو کاندید خپلو سرغړونو ته همداسې دوام ورکړي او زموږ اخطارونه، زموږ توصیې او زموږ جریمې په نظر کې ونه نیسي، نو په قانون کې پیشبیني شوې ده چې د دې قانون د مدرجاتو نه به محروم کیږي. نو موږ به دوی د څو ورځو یا د یو هفتې لپاره له انتخاباتي کمپاینونو نه محرومه کړو، او که بیا هم دوی خپلو سرغړونو ته دوام ورکړه، نو بیا به د دوی په اړه باندې تصمیم نیول کېږي چې دوی په د انتخاباتو نوملار له دوی هغه سي ده معلومه شي.
دغه کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د کمپاینونو لپاره تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت شوي دي. د تیر ریاست میاشتې په شپږمه انتخاباتي کمپاینونه پیل او د انتخاباتو ورځې له ټاکلې مودې به دوه ورځې مخکې پای ته ورسیږي. بل خوا له انتخاباتو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو په برخه کې په خپله کوم عمل نه دی کړی. لا آزاد او عادلانه انتخاباتو څخه د سار بنسټ ویاندې سمیرا رسا په دې اړه زیاته کړه. دا وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه له رسنیو او ناظرو بنسټونو سره دا مسله نه ده شریکه کړې چې کمپاینرانو څومره پیسې مصرف کړي، آیا کمپاین کوي که نه کوي. د جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس په کمپاینونو کې د دوی برحاله کارمندان ګډون لري او دا په خپله د خلکو ترمنځ د انتخاباتو په وړاندې بې باوري رامنځته کوي. د میزان شپږمه نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ورځ ده. یوه میاشت او نهه ورځې کېږي چې 14 تنه کاندیدان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره سیالي کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ د سرکانو په ولسوالۍ کې د نواپاس کندو ته ورغلې لاره د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه سوه او په اردو کې د پوستو ځای پر ځای کول پیل سوي دي. نور حال د زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس لاره چې 15 کاله بند و د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د ترافیکو په مخ خلاصه شوې او د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو جوړېدل هم پیل شوي دي. د نواپاس کندو د ډیورن کرخیاغي غاړې باجول تملار لري چې اکلونه مخکې د کونړ او پښتونخوا ډیرو خلکو لامدی لارې تګ را تک کاوه. کونړ کې د پوز د دوه ملیوا قومندان بریج جنرال میرویس ساپه وای 15 کاله کېږي چې دغه لار طالبانو تړلې وه. په حکومتي ځواکونو یې ډزې کولې او نواپاس کې میشتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات هم د تیارو له لارې کېدل.
که پولیسو که سرحدیانو که امنیتي ملي وو ټولو یو پلان منظم جوړ کړ او سرحدیانو لپاره هم دا لاره خوشې کړه. دا لاره دائم لپاره باید خوشي او دا داسې لار ده چې موږ ته حیاتي لار ده او هغه لار ده چې همیشه به په ده باندې وسایل زیو راځي او بدون د تلفاتو ضایاتو نه دښمن ونه شو کولای چې مقاومت راسره وکړي او لارې ترافیک مو خوشې. تاسو پیلن ویني چې نواپاس په ساحه کې پراته یاستې موږ پراته یو.
چارواکي وایي د نواپاس لارې د دوه ورځو عملیاتو په پایله کې خلاصه کړې او حکومتي ځواکونو ته مرګ جوړ نه ده اوختي. د نواپاس سیمه کې پاکستانو ځواکونو اغزن تارم خور کړې او په منځ کې دروازه لګولې. ولسی خلک چې د دغې لارې په اوږدو کې دیرو اکثرو یې راکوزو امن سیمو ته کډې کړي او وایي که پوستې جوړې شي نو خپلو شړو شو کورونو ته به بیرته ور وګرځي.
زه د ناوې کلي اوسیدونکی یم. مخکې زموږ په کلي کې امنیت خراب و، هلته طالبان و او جنګ جګړې وې. موږ د هغې نه راکډه شوي او اوس دلته دوسراکه کې دیره و. اوس انشاءالله تعالی لار خلاصه شو بیرته خپل کلي ته واپس ځو. جنګ جګړې کولې بس لارې بنده کړې وه او نواپاس ته څوک نه پرېښستل. زموږ امنیتي قواو تم راشن او د لار هم بنده وه. اوس حکومت تللی دی لاره کلاو کړله. موږ انشاءالله خپلو کورونو ته ځو.
ډېر خلک د دې غوښتونکي دي چې که د نواپاس پر لاره دواړو غاړو ته د خلکو تګ راتګ زمینه لکه د پخوا بیا برابره شي نو هغې او دې غاړې ته د خلکو خپلوۍ او راشه درشه بیا تازه کېدلی شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درمون اوریدونکو، پرون د افغانستان په ګرمو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل سو. د کندهار د پوهنې مسؤلین وایي چې د ولسي خلکو په مرسته یې ګڼ شمېر تړلې ښوونځي بیا پرانیستلې. دغه راز په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پیر پر مهال ځایي اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه د تدریسي کتابونو د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه وکړه. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ولایتي مسولینو خبر ورکړ چې په دې ولایت کې سرش تعلیمي کال تر پرله پسې هڅو وروسته 200 تړل سوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل سوي. یاد شمېر ښوونځي د تیرو څو کالو راهیسې د نامنوي له کبله د زده کوونکو پر مخ تړل سوي وه. چارواکي زیاتوي چې د بند شوونځیو په بیا پرانیستل کېدو کې ځایي ولسی مشرانو او د زکوونکو کورنیو د پام وړ هڅې کړي. د 200 شوونځیو بیا پرانیستل کېده د کندهار د پوهنې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ بلل کېږي چې لکه بلې زرګونه زکوونکي اوس خپلې زده کړې مختوړي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون
امید دي چې خلک معرفت ته مراجعه وکړي. موږ په ډیرو سیمو کې خپل د پلان لمخې د شپنجرو مشرانو سره خبرې کړې دي. د 298 اوس یوازې 298 پاتې دي. ولې متاسفانه شپږ ولسوالۍ کې مشکلات څه ناڅه اقتصادي، ټولنیز، امنیتي مسایل، نو امید دي چې دا ټولې شونځي خلاصې کړو.
خو لا هم د چارواکو په وینا چې 298 د بیلابیلو عواملو په واجه د زرګونو زکوونکو پر مخ تړلې پاتې دي او ځینې ولسوالۍ لا هم په کندهار کې داسې دي چې هیڅ شونځي نه لري. د کندهار د پوهنې پر چکني بهیر له ډېرې مودې راهیسې نیوکه موجود دي. عمومي نیوکه دا ده چې د کندهار د پوهنې بهیر د مرکزی حکومت له پامه غورځېدلې او د ډیرو اشخاصو او کړیو د مداخلې لاسونه ورورسوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان خاکریزوال وایي چې د یادو عواملو په واجه د کندهار د پوهنې بهیر له ډیرو سندو سره مخ شوی.
په شهر کې مکتبونه شته، په شهر کې تعلیم شته، اما از موږ ولسوالۍ پر مخ پاتې دي. وروره هیڅ شی نه شته. زه ورغلم ته ټوتلانې ناشتي پر دنیا دا شین دی. دا تم سپ نه پر ته ولادي دا دولسم د یو ولسم دغه ته دفوی موږ ولس په ولسوالۍ کې دی، په شهر کې نه دی. دا مالې پرانګه په جیز کې چې ما به شي واده په ولسوالۍ کې دی، ما یم په ولسوالۍ کې دی. ولسوالۍ ته دې متوجه وي چې مالت وي چې وزارت وي چې
د نامنوی څخه ورسته په شوونځیو کې د تدریسي کتابونو نشتون، د مسلکي استادانو پراخ کمبود او د عصري مزامینو د تجربوي زده کړو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت د کندهار ځای اوسیدونکو جدي ستونزې دي. د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د پوهنې په برخه کې د موجوده ستونزو حل ګډو هڅو ته اړتیا لري.
موږ د ولایت په مقام کې اوس د معرفت په برخه کې مشاور لرو. ځغال الله الحم په دې برخه کې ډاکټورا پورې زده کړې لري. ډاکټر صاحب شیر غزای تاسو معرفي کوم په دې محفل کې د ولایت مقام له لوري د ولایتي شورا د پارلمان د وکیلانو تر ما پورې موږ به ټول ګډې هڅې کوو چې د معرفت هغه ستونزې چې تر کابل پورې په وزارت پورې پر ریاست جمهوری پورې مربوط دي هغه حل کړو.
د کندهار د پوهنې اداره وایي چې سر تعلیمي کالې 15000 نوي زکوونکي په شوونځیو کې شامل کړي دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند کې هم نن نوې تعلیمي کال د مکتب د زنګ پر غوولو سره پیل شو. په دې ولایت کې هم تر نامنوي ور اخوا د تدریسي کتابونو او د زکوونکو لپاره د ودانیو کموالی او ځینې نور د تعلیمي کال لپاره د عمده خنډونو په توګه یاد شو. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیا یو شمیر سوداګرو له دولت څخه د صنعت د ودې او پراختیا لپاره د صنعتي پارک جوړولو غوښتنه کړې ده. د بلی خوا د سوداګرو او صنایعو د خونو ریاست ویلې دي هڅه کوي چې پکتیا پر یو اقتصادي زون تبدیل کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورت لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمیر سوداګرو په وینا د صنعتي پارک نشتون له وارداتي برېښنا بې برخې پاتې کېدل او ځینې امنیتي ګواښونه د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختګ په مخ کې ستر خنډونه دي. که څه هم دولتي چارواکو ویلي چې د صنعتي پارک لپاره زر جریبه ځمکه مشخصه کړې، خو پانګوال حاجي رحیم ګردیزی وایي چې نه یوازې ځمکه نه ده پریویشل شوې، بلکې له وارداتي برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
حتی پکتیوال په اکثر ولایتو کې لکه جلال آباد، هرات، کابل کې ډېر فابریکې لري که چېرې په ګردیز کې د زمناتو مساعد شي، امنیت تسم شي، دوی خپل هغه فابریکې همدلته راوړي او که ادار ونه زه په څنګ کې بله فابریکې اصلا پکتیا ته وړي او پکتیا خلکو لپاره بس دوی د همکارۍ په خاطر چې پکتیا ته خدمت وشي پکتیا دې تمازه دي چې د تسمه ګذاري وکړي.
په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د ریاست یو تن مسؤل شفیع الاستومان د یادو ستونزو په ځواب کې وایي چې نه یوازې صنعتي پارک په جوړېدو کار کوي، بلکې هڅه یې دا ده چې پکتیا په یو اقتصادي زون بدله کړي. شفیع الاستومان په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برخه کې د افغانستان د تجارت وزارت له مسؤلینو سره ګډې هڅې پیل کړي او هیله مند دي چې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
د اقتصادي زون په رامنځته کولو کې ډېر زیات شان رول لري چې هغه باید لومړیتوب هغه تطبیق شي وروسته هغه سره په اقتصادي زون باندې تطبیق شي چې ان شاء الله اول دغه هماهنګي په خو موجود نه ولا وزارت تجارت نمائندګي ریاست تجارت صنعت له موږ سره څنګ په څنګ ولاړ باندې دي په څنګ په څنګ باندې دي دغه تر څنګ ټول هغه اقتصادي نمائندګي چې دلته دي هغه به ګډ همکاري کوي.
د معلوماتو له مخې په ګردیز کې شاوخوا اتیا کوچنۍ او متوسطې صنعتي فابریکې شته چې ټولې هغه په کرایي کورونو او مارکیټونو کې له ډیزلي برېښنا څخه په استفادې سره فعالیت لري. د دې ولایت یو بل سوداګر حاجي ولی شاشنا رادیو ته وویل چې د اقتصادي زون لپاره مهمه ده چې اوازې پر صنعت او وارداتو بسنه ونه شي، بلکې د دې ولایت زراعتي محصولاتو ته هم ښه بازار موندنه وشي.
زراعت زکه مخته چې په زراعت هم په خوونه دروي خپل په خود کې پام نشو ځن غوزی مو په پکتیا کې لرو د دې لپاره چې کور وشي د میواجات لکمانه په پکتیا کې لرو ناک په پکتیا کې لرو انګور په پکتیا کې لرو کوم میواجات چې په پکتیا کې شته دې لپاره باید مو کوشش وکړو چې مارکیټ پیدا کړو.
د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول په دې وروستیو کې په پکتیا ولایت کې پر تولیدي فابریکو سباندې 250 میلیون افغانۍ پانګونه شوې او سلګونو کارګرو ته پکې د کار زمينه هم مساعده شوه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې د دوریان طوفان د کاناډا په طرف روان دی. د باد سرعت په ساعت کې 150 کیلومتر دی. جمهور رئیس ترامپ ټینګار کوي چې د الاباما خواته د طوفان د تک په اړه د څرګندونې سمې دي. نور تفصیل پر راپورټ کې واوري.
لومړۍ درجه ته په بدلېدو سره دوریان طوفان د اتلانتیک سمندر د ساحلي برخو په ځپلو سره اوس د امریکا شمال خواته حرکت کړی دی.
د دینجر رائټ ناو
اوس مهال څلورو څخه او فیټو ته د طوفان د ځپلو ولیدل او د سیلابونو راوتلو خطر دی چې په سواحلو کې رامنځته کیږي.
او جمهور رئیس ترامپ په واشنگتن کې بل ډول طوفان راګیر کړی دی. پر جمهور رئیس وروسته لږ انتقاد وشو چې وای ویل الاباما ایالات د دوریان طوفان له خطر سره مخ دی، په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا حالات بل ډول بیان کړی وو. جمهور رئیس د انتقاداتو په وړاندې په ورځو ټینګار کوي چې دای رښتیا وایي.
زه په هغه چاله باما د هوا د حالاتو په لومړی اټکل کې وو، دوی فکر کاوه چې ورو برسي.
دا جنجال وروسته لږ رامنځته شو چې جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته د هوا د حالاتو یو نقشه وښوده او وی ویل د خپل اعدام لا تړ کوي. په دې نقشه کې د لاس په مرسته د مارکر داسې نښې وي چې الاباما ته د طوفان د رسیدو لار ښودل، خو جمهور رئیس وروسته لږ وویل د نه پوهېده چې چا د هوا حالاتو په رسمي نقشه کې دا کرښې ایستلې دي. یو شمېر شنونکي وایي دا د ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست یوه بېلګه ده، په ځانګړي ډول کله چې نوموړی غلطې ادعاوې کوي او هغه او همکاران یې ملاتړ ته ادامه ورکوي.
د جمهور ریاست په دوره کې د هغه میراث روان دی، په ځانګړي ډول د یو شمېر مسایلو په اړه چې کارمندان یې په یوه حلقه کې دي او دای غواړي مطمئن ووسی او داسې ښکار کړي چې هیڅکله اشتباه نه کوي.
د کرکیچ په وخت کې یو شمېر کسان بیا جمهور رئیس یو قدرتمند مشر په توګه ویني، هغه څوک چې کېدای شي د یو باثباته کس په توګه حساب پرې وشي.
د ښار په سطح د هغه یو شمېر ټویټونه داسې ښکاري چې د اندېښنې ځینې دلایل را برسېره کوي. د دې مثال چې ویلي و الاباما د خطر په مسیر کې دی، داسې ده چې خلکو ته ویل شوي دي چې د لږې ویرې پر ځای ډېر وویرېږي.
د جمهور رئیس یو شمېر ملاتړي وایي د ټرمپ د څرګندونو په پرتله فدرال مرستې مهمې دي چې نوموړې له خطر سره مخو یالتون تاسوي.
د فدرال حکومت وظیفه ده نه چې راشي او د ناورین په وخت کې مسولیت واخلي. خود سیمه ایز ادارې له کار څخه ملاتړ چې اقدام یې ډېر ښه نتیجه ورکوي. دا ځکه چې ایالت او محلي ادارې د مصیبت پر وړاندې د اقدام سیستم بنسټونه او ښه رهبري لري.
امریکایي رسنیو د تغییر شوي نقشې جنجالي مسلې ته پراخ خبري پوښښ ورکړ. جمهور رئیس وایي دا د غلطو خبرونو یو بل مثال دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.